السلام علیکم قدر من اوریدون کو د مشال رادیو خبرونو تمو وغنی ولیدل تا په پراک کې د سهار و بجې دی او د محل په پیښور کې د گرمی وړاندې لس او په کابل کې د سهار نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې یو ور بیا د تازه نجیب امیر او زما تخنیکی همکار علی محمود هرکلی وایو. په خبرونه کې راپورونه درته لرو او همدارنګه 19 پروګرام پام کوه هم اوریدل شي. خو د دې هر سنه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه پاکستان د تورخم په پوله تیریدونکو کسانو ته د رهداري ځانګړي کارتونه ورکول پیل کړي. په کراچۍ کې پر جونګړو د ډبرو پریوتو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي او امریکا وایي د بیلاروس د صدارتي انتخاباتو پایلې نهیلي کوونکې دي. اوس پوره خبرونه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو رهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال لډیو ته وویل دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجرت کارت نه لري.
یو مقصد خو لازمن د سیکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دوانو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک کوم استعمالی چې د هغه ډاټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل. او دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د رهداري د ځانګړو کارتونو د پروسې د پیلولو په اړه تر دې دمه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی. خو یو شمېر افغانانو هیله ښکاره کړې چې دا کارتونه به دوی د پولیسو د خسدارو له ځورولو وساتي. نن سهار وختي د سند ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د خوېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کېږي. د رینجر ځواکونه د خلکو د راوستلو په عملیاتو کې برخه اخلي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیايي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون مشال لډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو ان جی اوګانو مرستې چټکې شي. خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د نڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلې دوی ناهیلي کړې او د آزاد او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومت دعوې ناسمې ثابتې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر وای نړیوالو سارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې سارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بیلاروس مهم مشر الکساندر لوکاشنکا د 5 ځل لپاره د ولسمشرۍ چوکۍ د 83% نه د زیاتو رایو په خپلولو سره وګټله. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر مهال د نړیوالو کورنیو مبصرینو نشتون او د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او آزادو کسانو په کار نه ګمارل شامل دي. یو شپېته کلن لوکاشنکا کا سره د اپوزیسیون تاتیانا کورتکوویچ په مقابله کې ولاړه وه چې څه کم 5% رایې ترلاسه کړلې. د شام النصرا فرنټ چې د القاعدې ډلې یوه څانګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بېدریغه وژنو غبرګون به وښایي. پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی د النصرا فرنټ مشر ابو محمد ال ګولانی ویل د روسیې د مداخلې موخه د بشار الاسد د نظام ژغورل دي چې د ده په وینا دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي یاغیان به د دې په عکس العمل کې د اسد پر پلویانو بریدونه پیل کړي. په شام کې افراطی سنی ډله النصرا د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیدونکو یو لږ واکمنو ډلو څخه ده. روسیا وایي د دوی بمباریو د النصرا فرنټ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي، خو د النصرا فرنټ مشر وایي د دوی ځوابي بریدونه به له روسیې نه هغه ویره هېره کړي چې دوی په وینا په افغانستان کې لیدلې ده. پرون د مالدوا په سر ښار کې سلګونو مظاهره کوونکو د ښار مهم عمومي سړک بند کړ او د حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې مظاهره کوونکو د سر ښار کې شینو پر سټیفن دی ګریټ بولیوارډ سړک چې مظاهره کوونکو لسګونه گاډي پارک کړل، سناسه سلور سو مظاهره کوونکو تر دو ساعتونو پورې خپل مظاهره ته ادامه ورکړه. د مظاهره تابعیا مسکو په لور غون کړی و. په مالدووا کې د روان کال د سپتمبر لښپګم نیټې رئیسی مظاهره پیل شوې او مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې د ملک له دریو بانکونو څخه د یو نیم بلیون ډالرو د ورکیتو تحقیقات وشي. مظاهره کوونکو په پیادرو کې خیمه ودرولې او د ونې د پای مظاهره ترتیب کړې دي. بل پلو حکومت ژمنه کړې ده چې ترې تم شو پیسو تحقیقات وکړي. د قرقیزستان ولسمشر الماسبیک اوتمبایوف وروسته لاغې خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړ چې د هیواد د ملي امنیت ادارې او څارنوالو نوموړی د پیسو په غبن تورن کړ. د ولسمشر دفتر پرون وویل چې د دفاع وزارت یو مرستیال به په موقتي ډول د سرپرست دفاع وزارت سنبال کړي. د قرقیزستان د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوال تر دې وړاندې پرون ویلي وو چې ابیبیلا کودی بردیوف او دغه اکثر ملګري په دې تورن دي چې له خپلو دولتي چوکیو څخه یې ناسمه ګټه پورته کړې، تقلب او د پیسو غبنې کړې ده. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یوش د دې خبرونه په وګدو کې بیلابیل راپورونه د تلرو. پاکستان په تورخم پوله تیرېدونکو مسافرو ته ځانګړي کارتونه ورکوي. خلک سوای
دغه کارت خو چې مونږ جوړ کړو باید مونږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نه کړي. هم دغه لپاره مونږ دا جوړو، هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته، او رش خو ډیر زیات دی، بګ ډیر زیات خلک راغلي دي.
هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ملای ماته کړې، ولایت څخه چې یو پوسټه هم نشینی ولې
دو په ډیر غټ قوت سره راغلي وو. د جلال آباد ښار د دو په نظر کې دا قوت دو نشي لرلی. د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالي ونیسي یا به یو پوسټه ونیسي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر چوکۍ تر اوسه ولې خالی ده؟ په دې موضوع هم درته راپور لرو. یو شمېر نور راپورونه هم لرو او اونیس پروګرام پام کوه کې اورئ چې توتکۍ چکربازه له یو افسانه نگار سره مرکه کوي.
اخه غرابي صاحب، ما اورېدلې دي چې د افسانو نوې کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته. څنګه شو؟
بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نومې د خلکو ډېر خوښ.
څه نوم یې؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق.
د دې عاشق خبرې به هم اوري. را سره اوسه تر پای. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او نادرا په تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د رهداري کارتونه ورکول پیل کړی دي. د نادرا چارواکي وایي چې دغه کارتونه به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پاسپورت او مهاجر کارت نه لري او په دې لاره تګ راتګ کوي. د رهداري د دغو کارتونو د جوړولو لپاره په تورخم پوله کې نادرا خپل یو مرکز پرانیستی او د نورو مرکزونو د پرانیستلو هوډم ښکاره کوي. زموږ خبریال فرهاد شینوارې هغلته ورغلی و او دا راپور رسولی.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د نادرا په مرسته په تورخم پوله رهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره رهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا رهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان منځه تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه خواوشا 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجستریشن به روان وي. د رهداري دغه کارت د مقصد په حقلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل
یو مقصد خو لازمند سیکیورٹی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دوانو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایان جاری دی. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک استعمالای چې د هغه ډیټا د حکومت سره موجوده وي، چې څوک راغل څوک لاړل، چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصد پر استعمالوي چې هغه په هغه بارډر باندې مخنیوي کې دی شي. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سہولت ورکول دي. هغه دلته راشي هغه سره به کارډ وي خپل نو په لاره به هیڅ څوک تنګول نشي، نه خاصدار نه لیوي نه بل اداره چې هغه تر به کارډ یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي څه مقصد ته راغلي دي. نو یو به هغه په عزت طریقې سره په دې لاره استعمالولی شي.
په تورخم کې د نادرا دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپل رهداري کارډ جوړولو په وخت وویل
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسان کیږي په کنه لگا یو راداری جوړو یو تک را تک بس دغه ته بیماران لرو بس زورا زوبا دغه تجارت کو یو شی نیم بس کنه دغه ته رش ډیر ده کنه لگا دا کسان زیات شي خده وړو دا چې بس کنه لگا کسان زیات شي چې زر زر کسانو کارو شي اواری او سړی بس پلاغه کار برابر کی.
او دغه راهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل
دغه کارت خو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي. هم دغه لپاره موږ دا جوړو هم دغه لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته او رش خو ډیر زیات دی بګ ډیر زیات خلک راغلي دي تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما او تر اوسه پورې زموږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي او کار ډیر په سستۍ سره روان دی. غواړو هم دغه غواړو ګوره کاونټري چې کوم دی تقریبا شل کاونټري جوړې کړې دي او صرف یو کاونټر له کسان ناس یو کاونټر کې کار کوي. غواړو کنه چې زیات شي د خلکو ته سہولت پیدا شي خلکو ټایم ضایع نشي.
په تورخم پوله د نادرا چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډیر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د راهداري کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه حال اخلو چې په کراچۍ کې په ګلستان جوهر سیمه کې په کورونو باندې په جونګړو باندې د غره د ډبرې د خویدو په پیښه کې څومره مرګ ژوبله رامنځته شوه.
دا د کراچۍ ګلستان جوهر بلاک ون سیمه ده چې هغلته نن سهار وختي کم الته چې چوپړې وي په هغې باندې د خاورو کم کمر چې و هغه راغورځېدلې ده چې له وجې و ماشومانو او زنانو په شمول دیارلس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دغه شان د لسو زیات کسان په دې کې جوبل شوي دي او دا مهال هم امدادي کاروایانې چې دي په سیمه کې روانې دي او ځکه چې دا ویل کېږي چې ځینې کسان په دغه چوپړو کې اوس هم موجود دي او هغې د راویستو لپاره کوششونه روان دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی د هغې د وینا تر مخه چې دغې پیښې فورن وروستو د ریسکیو اهلکارو نه علاوه پولیس او رینجرز نفری چې کوم هغه هم د پیښې ځای ته رسېدلې ده او امدادي کاروایانې چې د هغې لخوا روانې دي. د ریسکیو مطابق په دې چوپړو کې و ماشومانو او زنانو په شمول د دیارلس کسانو مړي چې دي هغه راویستلی شوي دي او د نورو کسانو چې کوم دي چې کوم د ملبې لاندې د هغې دپاره راویستو دپاره کار روان دی.
سو زمونږ د همکار احمد الله په رپورټ کې واوریدل چې په کراچۍ کې په ګلستان جوهر سیمه کې په یوه پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. اوس هم یو بل راپور دا مهال د افغانستان کندوز ولایت د حکومت په واک کې دی خو څه مهال مخکې چې وسلوالو طالبانو نوموړی ولایت ونیوه نو د ننګرهار ولایت د سقوط په اړه هم خلکو ته اندېښنې پیدا شوې ځکه چې دغلته هم وسلوالې ډلې په ځینو ولسوالیو کې فعالې وې. خو د ننګرهار ولسونو، دیني عالمانو او د ولسي جرګې استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د امنیت ساتلو په خاطر له خپلو امنیتي ځواکونو څخه هم ملاتړ اعلان کړ. باس محمد عابد او په دې اړه نور تفصیل.
دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو، د ولایتي شورا غړو، دینی عالمانو او د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند په خپلو خبرو کې وویل که د ننګرهار ولسونه د پردیو د یرغل په وړاندې متفق نشي نو زموږ د ټولو وجود به له منځه ولاړ شي.
منګه د خپل وطن، د خپل حکومت او د خپل خلکو د دفاع لپاره باید سره لاسونه ورکو او ټول سره په یو आवाज او په یو اتفاق باندې د خپل وطن ساتنه وکړو ځکه که دغه وطن موږ ونه ساتو نو موږ ټول د منځه ځو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې وویل هغه څوک چې د افغانستان ملی اردو او پولیس وژني د هغوی مرګ روا دی.
د داسې خلکو چې هغه تا وژني تاغه د عالم په جامه کې، تاغه د عرب په جامه کې، تاغه د چشنی او د ازبک په جامه کې، او کاغه د ستا د خورې پښتون نیوي، ستا مسلمان اردو او پولیس وژني چې ستا د خورې حفاظت کوي، داغه مسلمان اردو وژنه دا ځان ته جهاد ګڼي. د داسې خلکو وژنو ته پکلکه ودرېږي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملک سیدکیم په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې له شنوارو سره په دې لوی غم کې ځان شریک بولي دوی تر شا ولاړ دي.
هر هغه څوک چې په هر جامه کې او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکږي موږ هغه تر شا یو. هغه که د پارلمان وکیل یې، هغه که د ولایتي شورا وکیل یې، هغه که د ننګرهار ملي پولیس یې، هغه که د ننګرهار والي او هغه که د ننګرهار یو غریب وګړی یو په دې غم کې موږ سره شریک یې موږ هغه تر شا ولاړ
یو. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په ولسونو غږ وکړ افغان ملي ځواکونه به خپلې سینې د دښمن ګولیو ته سپر کوي او ولسته به یو پر امن چاپریال رامنځته کوي.
اوله مرمۍ حول گزار به همدا نظامیان همدا سربازان چې د دیو شعار د دیو هدف د خپل ولس دفاع ده. اول به دیو مخکې چې کله موږ ساحه تسپکړه بیا به لکه څنګه چې په کوټ کې ولسونه خپل امنیت نیسي بیا به وروسته ولس هغه به موږ ټول وروسته هغه امکانات چې دي هغه برابره به تر څو د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د یادولو ده چې د کندوز ولایت له ناورین نه وروسته په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې ګوندې دغه ولایت به هم سقوط وکړي او د دولت د مخالفینو لاسونو ته به ولویږي. خو د ننګرهار چارواکو دغه اوازې بې بنسټه وبللې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي ځواکونه به د ننګرهار او ټول افغانستان ساتنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په شینوار ولسوالۍ کې وسلوال داسې بد ځپلې چې نور د لوی امنیت ګواښ پېښولو توان نه لري. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د چین ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي. بشیر ګواښ په دې موضوع راپور جوړ کړ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلي دي. د نوموړي په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پېښ کړی و اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
په دې معنی خو دې دا هر چا غوږونه خلاص وي چې موږ ډېره فعاله اردو لرو. دا هغه وخت نه دی چې اردو زموږ نشته دی یا زموږ پولیس نشته دی. دو ډېر غټ قوت سره راغلي و. دوی داسې ویل چې موږ به د ځان ته دا چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دو په نظر کې 325 کسان مړه شو او 235 کسان د دو زخمیان. نو دو دومره غټ طلب ولیده، د هغې زور نه وغورځېده، د هغې قوت نه وغورځېده. دا قوت دو نشي لرلی د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي؟ حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیونکي وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورګزی ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي خو خطر یې ډېر نه دی.
د عمومي وضعیت په اړه خو اندېښنې شته دی، ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه وو. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والیدش. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه، پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یاد دی وی چې د روسو کې په پارلمان کې د ننګرهار استادو او پخوانی جهادي قومندانانو ول چې کوم مرکزی حکومت یا د ولایت ته پام نه کوي نو دوی به خپل کسانو ته وسلې برابر کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړی آرین یون وای داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټي او ځانونه قوي کوي.
دی باندې ډاری ګوچه خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یاد دی په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک صلاح تلاش پیدا نکي او خپل په سر خل مسلح نکي او ملیشي جوړی نکي چې بیا به د دې کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمې پاکې شي او هلته امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتی دي هغوی بېرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیڅ چاته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
له ننګرهار کندوز ته زورا پورونه وای د حکومتي واکمنۍ له ټینګېدو وروسته په کندوز به کورشوي خلک یو وار بیا دغه ولایت ته روان دي. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وای له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. زموږ همکار فرشته جلالزی په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بېځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. ای وای هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي. هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلی سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړې چې د کندوز ښار لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استاذې فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لا ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږته لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
فرشته جلال زیواده خیبر پختونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له تیر یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیسیون مشران وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلی په روانه غونډه کې له سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د نوي مرستیال سپیکر چوکۍ دې زر تر زره ډکه کړه شي. خو دا چې په دې لاره کې څه خنډونه دي دا به د خالد خان په راپور کې اورو.
نن نخوشه یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده. او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یو لس میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس چې روان دی، دا زما یقین دی چې د دې صوبې په پارلماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چې نه چلیدلې، دا دوره غیر ذمہ داره غیر سنجیده حکومت دی چې دوی فیصله ونه کړی شو چې ډیپټی سپیکر به د دې اسمبلی څوک وي. د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده، ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر عہده خالی شي د اجلاس دوران کې، نو د اجلاس دوران کې به دغه عہده چې دا
دا صوبائی اسمبلی روانه غونډه کې د قومي وطن پارټي او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټی سپیکر چوکۍ د پاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي. دا کوم جواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی و چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي، خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري. د قومي وطن پارټي خزینه غړی انیس عزیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وایي په کار ده چې دغه د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه شي، ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري.
دا ډېر انتهایي اهم پوسټ دی، د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی، خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفي پرېوځي ډیموکراټیک پروسس کې. ډیپټی سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی، هغه خپل یو ډیوټي دا هغه په وجه ډېر زیات کمیټیز چې دي هغه هم سه اډ هاک باندې چلی کیږي، او پکار دی چې دا شی اوسی دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی او کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي.
صوبائی اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر د پاره د پټ رائے اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي، نو ځکه د صوبائی اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورونه ردوي او
تاسو زمونږ د همکار خالد خان راپور اوریده. پرون په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. په دې اړوند په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یوه لویه ستونزه ده. نورو ویناوالو سو ویل دا به د شبیر جان په دې راپور کې وو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ په موقع پیښور کې یو غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې د بشري حقونو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په خپله وویل
په پوره پاکستان کې چمنګو ګورو د یونیسف یو رپورټ ته اغي وی چې د کم ودونه کیږي کې 21% د ماشومانو د یاد کم عمره ودونه دي. بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان کم رپورټ دی هغه دوايي چې کې پی کې پس ډیر او ازلا کې چې 74% ماشومانو ودونه کیږي یاد کم عمره ودونه کیږي، او دا ازلا چې دی نو دا زمونږ ډیر خخ مونږ چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چې دی دا وایي.
بل خو د غونډه کې برخه خستون کې قبایلی مشر انجینیر تورګلو ویل چې په قبایلو کې د کم عمره ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي، نه د واده نه وړاندې او نه د واده نه پس.
پته ده چې په قبایلی علاقو کې اوس پورې هم د جنکیانو سره د ښځو سره ډېر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډېره تیزه ده چې ډېر ماشومان پکې ورکوي چې روغه جوړه کیږي، او د ودونو خو بالکل ډېر زیات دي چې د وړو جنکیانې په پیسو باندې ورکوي. ټوله دنیا د بنیادی حقوقو خبرې کوي کنه، خو په قبایلو کې د دې شي تصور هم نشته. او بیا چې کله دغه واده شي بل چا ته لاړه شي نه هغوی بیا انساني سلوک بالکل
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشرې نیلم تورو وینا وه چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی، ولې پښتونخوا کې چې خلک ځان د مذهب ډېر کلک منونکي بلي خو ولې په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي.
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی، نو زمونږ مسلمانۍ فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه جی، نو ولې دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ؟ ولې سعودي عربیه د زمونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو؟ زمونږ خو خاصه کې هغه ته ګورو چې پرده کوو، هغه ته ګورو ډیفرنٹ اسلامک کانسپټ مونږ دا غي نه لو هغه ولې 18 کړی دی. مونږ اسلام تو به خدای تو باس تفه شاپینګ کوو د اسلام نه، چې کم شی مونږ ته سوټ کوي هغه مونږ اخلو، چې کم مونږ ته نه سوټ کوي هغه مونږ اوه دا خو زیاتې دی.
د لړکې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر مل مهم او پختل چې ولې دا قانون لا تر دې دمه د صوبایي سمنه نه دی پاس شوی. ندی مشال لیډو ته ویل
کم عمرې مری چې کم دا زمو په معاشره کې انفورچونیټلی دا ډیر زیات دې طرف ته رجحان دی. ما چې سو پر چارج خاص زو اوس راغلم ما لو هغه کې ما سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ زمو ته چې کم دا بل راوستول او هغه کې ویټینګ پرپز دې پر هغه دا تمو واپس کړه دا ان شاء الله کوشش دا چې زر تر زر هغه هغه چینجز راشي هغه ودی ډایریکشن هغه مو دوباره بیا چې کوم ځای سره سمبلی ته پاس
د پامل دا چې رقم ورې ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقاله راسي د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې کې وړاندې کړل شوی دی ولې تر دې دمه په قانون سازي نه ده شوی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو لس نیمه بجې دی د خبرنو لنډی ست پام وکړئ د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. نن سهار وختي د سند ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د فائدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ کوي چې د هغو وسلوالو پر ضد دی ودرېږي چې په ملي اردو او پولیسو حملې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. تورپیکۍ الفت له 13 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې ماموره وه. او بل خبر دا ده چې په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیوني شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومته غوښتنه کوي چې د خبریالانو ژوندې خوندي کړي. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلې دوی ناهیلې کړې دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومتي دعوې ناسمې ثابتې شوې. د شام د النصره فرنټ چې د القاعدې ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کوي چې د روسیې لخوا په شام کې دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بې درېغه وژنو غبرګون به وښایي. خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې پام کاونیس پروګرام اوریدل شي خو تر هغې وړاندې سورپورونه او د محل مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه اورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امنامان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدوده کړې شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقل او حرکت نظر ساتلی دی. ورځپاڼې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډۍ په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او دا شان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ دیس لګول شوی دی. ورځپاڼې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروري ده چې امنامان په ځای وساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشوري په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی وو. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خورونکو خلاف کاروایی وکړي او دا شانده کاروایی د کال 315 ورځې وکړی شي. ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کمی اسمبلۍ حلقه ان 122 کې ترسره شوي ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایا صادق کامیاب شوی دی. ورځپاڼه وایي چې سردار ایا صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغې حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلۍ ته رسېدلی وو او بیا دغه چوکۍ د درغړې تورونو وروسته د سردار ایا صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالي شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د سیاسي مشران له لوري په یو بل د درغلې تورونو لګولو سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسي پیدا کیږي. کچري سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي نو ورته په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقی لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورځپاڼې په وینا چې ګټه او شکست د انتخابي عملې برخه وي نو ځکه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او قام د خیر ښېګڼې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول کې د بیکراری پیدا کولو څخه ډډه کول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او سم نړیوالې رسنۍ د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملال یوسفزی پر ژوند او کار د جوړ شوی فلم د پیغام او د اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او پړای د امریکایي حکومت د تګلارې په موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. هارون بادشاه به د دواړو مقالو مهمې برخې وورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالې یوسفزی پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزي نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډېر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 124 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسمانی معذوریو پر اساس توپیری چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپل کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بیلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جینۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې هغوی سکول تلو ته زړه نه ښه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالې د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی دغه حق ورکولو لپاره باید عملی کار وشي. بلخوا د اکانومیست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغسل شوې. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9,300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د روانې میاشت پر شپږمه د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي د دغه حملې د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونی دی چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دي د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوی یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5,000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د جنوبی وزیرستان خلک د فاټا سیکرټریټ هغې پریکړې اندېښمن کړې دي چې وایي په کلیو بانډو کې یو شمېر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. قبایلیان وایي دا پریکړه ناسمه ده، د سکولونو د کمولو نه د زیاتولو اړتیا ده. نور تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې.
د سولی وزیرستان قبایلیون ویایی چې د فاټا سیکرټریټ چارواکیو په قبایلی سیمه کښې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلیون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاري وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره به مناسبه نوی ببرک شمن خیل په دغه باریک شه په دا رنگ جاگیږي
حکومت یو فیصله کړی دوی چې سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میره چې کیم دی کنه د مقصد دهشتګردۍ د واجه متاثر شوی بل طرف ته چې کیم دی کنه میره چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میره د تعلیم نه محروم کو
د باروان دو سدون کا ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چتللی په وزیرستان کې میز د خپل ګورنمنت د آرمی نه دا توقعات لارل چې دوی میز ته سکولونه کالجونه د میز ترقیات اسکیمینا دا شینو ډیر زیات کو یغه برعکس دا شاعر وو چې میز کیم ته مخشینی سکولونه جوړ شوی دی ګورنمنت دا یای چې دغه زکه ماول غوړ دا میز چې دغه حالت روغلی داسې دهشتګردۍ داسې مصیبتینه جوړ شول دغه وجه دا وا چې په میز تعلیم نشته ګورنمنت دغه سوچ بجای چې میز ته تعلیم زیات کو دای په کماول لګیا دی یی میز دا حکم ته دا اپیل دی سکولونه میز دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولونه جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو بحال دای کو جوته دای کو چې د وزیرستان یو بچای به تعلیم اپوته نشي امن رتلای وری شي چې کله خال تعلیم افتا شي
د کبالانو دا خبره می چې د سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان د کړه اغه وویل
دی وی چې په 3 کیلومتر څخه چې کوم سکول وی کنه دا د کرایټریا نوی وی جوړا وی او ډوډا سکول نه دا نوی پر کده 3 کیلومتر کو ټیک تا خدا جاړه پر کو په یو کرایټریا واچ پا جوړ شوی دی 1 کیلومتر د ګرس د پرادو یو نیم د بوای د پرادو اثر یې دا دی چې ټیچرو سرپلس شیویر چې می سره داس خور نشته چې دا ټیچر په بل شي ایڈجس کی ټول یو رنګ دی کنه او بل کلاس خور سرپلس کی اوس خورینو ډیلیټ شو او هغه سکول ضرورت یې په علاقه شي او هغه علاقې چې خلوص دی کنه کدا س سکول وی شا کلوز وی نه چالي وی وو سکول می نه فور کوي
په دغه بر ایک شه کبالیانو نن د ډیر اسماعیل خان په اکنواز پارک شه په وا غونډک شیخ پلا ها دا پریکړه وکړه چې دوی به دغه تعلیمی ادارې فعال ساتلو د پاره د حکومتي چارواکیو د پریکړې مکمل حمایت او ملاتړ کوي خو تعلیمي ادارې د قلم پیوا کرشا بیخی ختموي نه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره
په کوزا مومن ایجنسی کې کاروانګر وایي حکومت د ماربلو خارګوټي ته د سړک د جوړولو لپاره د دوی ځمکه خراب کړه د دوی کورونه خراب کړل خو د دې ځمکې په بدل کې ورته حکومت هیڅ ډول معاوضه نه ده ورکړې دغه خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې د چا ځمکه چې د سړک جوړونې په پروژه کې له منځه تللې معاوضه دې ورته ورکړل شي نور تفصیل د شاهنواز ترکزي په راپور کې
د کوزه مومند ایجنسی ماربل سیټی ته د یک غونډه تیر شوی 44 کیلومتره د نوی سړک لوجه متاثر شوی کاروندګر وای چې حکومت د هغوی لږ زیات اصل کنا لزمکه د سړک لوجه خراب کړي خو حکومت هغوی ته دغه خرابې کوم تاوان نه دی ورکړي د کوزه مومند ایجنسی د بنگلو کولی وسیدونکو لطیف خان مشال رډیو ته وای
اگی ټول نه زیات زمکه زمنګ راغلی 1500 فوټ پوری لمبي او دسی چوڑای معنی 25 فوټ نه ور 30 فوټ پوری چوڑای خو د زمکه مطلب دا رئیس موږ ته اوسه پوری پیسې نه دی ملاو حکومت وې دا سرکاري دا مثال او دا موږ اغیستی دا نو موږ ته د مشران ریکارډ دی خو موږ ترې سوخې چې سلیکل دی رته وې دا زمکه د چا نه اغیستی دا چا ور کړی دا څنګه د سختونه شوې دي
دغه ولسم په دې زمکو کوم رقم فصلونه کړل د دادو خلو د وسیدون کې قسم خان نه دغه پښتنه وکړه
جوار به کې کېدل بینډای به کې کړلې غنم به کې کېدل نو هغه د شاوتلو کوم د چا لګ لګ زین چې کوم د نیار سره د چا ځمکې راغلي دي د چا نیم جریب د چا کانال ده نو هغه پیسې نه دي ملاوي شوي په هغې پسې لکه مشران شروع دي تاریخونه هم کوي
او د راول کورونو سپینګرې سید محمد وایي چې د هغوی اولس ډېر غریب دی نو حکومت ته د سړک متاثرونو ته تاوانونه ورکړي
چې څنګه دا د کورونو پیسې ورکړي که نه نو د چې د ځمکو پیسې هم دا د چا ځمکې دي دا ډېر غریبانان دي د چا نیم جریب ده د چا جریب ده په هغې کې سړک راغلي پیسې ته لا نه دي ملاوي
بیا مې د اکبر خان سره خبر وکړه. نو هغه وویل چې هغه په خپل د نورو کاروندګرو په مرسته په پیښور های کورټ کې د ځمکو د تاوان لپاره مقدمه هم اچولې ده.
چې چا په مینه کړې وي په هغه کم زیابانی نو موږ پیسې راټوکو او های کورټ ته لاړو. نو هغوی ته چاته لس لکه چاته پنځلس لکه چاته د دویش لکو پورې روپۍ میلاو دي. لیکن دا ټولې خو مینې نه دی، دا څوارلس میله سړک چې کوم دی نو دې کې خو ځمکې هم ډېرې زیاتې دي. نو په هغې باندې چې ځمکو والا ته میلاو نه شي نو موږ معافي بیا کیس داخل وکیل هم نیولی دی.
د محمد ایجنسی د اسسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان په وینا چې حکومت د دغه سړک متاثرینو ته ټول تاوانونه ورکړي دي، هغه که د ځمکو دي او یا بیا که د کورونو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس پام کا پروگرام چې امان الله ناصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشانو سرگردانو اوریدونکو داد یو بل سرگردانی یعنی ګورګین مرچکی هم د نورو پریشانیانو سره راورسیدو. خو بیا هم په دې هیلیو چې رینجرز به ځغلولی نه یاست، پولیسو به ډبولی نه یاست، نیب به راځوړند کړي نه یاست، ډاکټرانو به سپخولی نه یاست، کسابانو به حلال کړي نه یاست، د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست، دوه نمبر حاکمانو به ولی نه یاست، دوه نمبر وکیلانو به تیرستلی نه یاست، پارلمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست، نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راګیر کړی نه یاست، بیسوره او بیلې سندرغاړو به د سر په درد اخته کړی نه یاست، او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي. نوگرانو حیرانو او بیرانو او ریدونکو لکه سرنگ چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وی، دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته. یو نمبر هغه شاعران وی چې د کام سترګې وی، وی د قومونو له خوبه را بیداره کوي، ضمیرونه را ویښوي، قومونو ته لار ورښیي. او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وی چې د خپل ځان سره سره د نور وخت هم ورخرابوي او دماغ هم. دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن کې تشریف لري، د توتکۍ چکر بازی سره ناس دی، ورشي نیخ پنیغه.
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزل لیکلی دي، دوه لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دي. خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله. درې که درې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دي. وادې سړی بېله ادبه بل کار کړی نه دی. کوي دو کویخ کپ رکشه کی ویو او کپ بس کی، کپ سائیکل او کپ پخو، کپ دسترخوانو کپ دسترخانه، کپ باتروم کی او کپ واشروم کی، کلم پلاس کی د ادب خانه ور خرابولا. د دوی نوم دی خاغلی تیسمار خان غرابی صاحب. سر مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
ازه تا خراغلی راته ویلې، زه به یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمدو شو هغه به درته واورم.
نه نه سر ته لږ صبر وکړه، لږ ودرېږه کنه.
خدا دی ولاړیم کنه، بلکې مونږ خوچ ولاړیو.
زما مطلب دی یواری به مرکه وکړو، بیا به غزل راته واوروي.
یاره بیخي سخته غزل راغلې وه، او ته خبره یې ماته چې غزل راشي سچویشن می خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي.
اخه غرابی صاحب، ما اوریدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته، څنګه شو؟
یاره داسې حال دی باندې چې په بلیک کې خرڅېږي، چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ شو.
څه نوم یې و؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق. واه، سهار یو فلم والا رابطه راسره کړې ده، وایي دا ستا یو کتاب چې بل چاته ورنه کړي ټول به په مونږ خرڅوي.
کمال دی، په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وای.
نه نه د ویلو د پاره نه غواړي.
نو بیا څه پکوي؟
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی. انجلۍ بې وفایي ورسره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي. اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي بیا لږ نور لیونی شي بیا نو ته خبره شي دی څوک
فضل څوک
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچي. هغه د لایبرری د سوزلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست.
او لیونیه کتابونه دې ټوله وسیزل او ته خوشحاله
وام؟ ښه شو چې وسوځېده. پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي. رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته ټوله خرچ شو. بده خو به هغه وخت وایي چې په کوړې پکې خرڅېدی. تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبې خرڅ.
نه نو جلیبې خو بیا هم در پکوړو ښې وي که نه؟
ویل یې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټه.
اخه تاسو لطفا دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه؟
تپوس مه کوه. دا یو ډېر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان مې و، روپۍ به مې ګټلې، په کور کې به مې عزت و، د باندې به مې خدمت و. بس بیا زلزله راغله او د هغې نه وروسته ما شاعري شروع کړه.
د زلزلې او د شاعري بیا څه تعلق دی؟
بس چې زلزله راغله یوه خخته له چته رایله شوه او عین مې پر دا ټیک ماباد ولګېده. زاله ته پوه شوم چې هلکه دماغ ترې بنده و. بیا بې هوشه شوم چې سترګې مې را خلاصې کړې. تکه توره پریسه خیرنه نرسه راته ولاړه وه. د ټوخي شربت یې په لاس کې و. ما چې ولیده ما چې ول جام و ساغر یې په لاس کې دی. بس غزل مې ولیکل.
نه نو تا په هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال مې شاعرانه و، خاص داسې ښکاره کېده لکه شاپیرې. که ستاسو اجازه وي نو درته وړاندې بې کمه
راضي دی. خدای راوستې ده نه.
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دي، یار کبابم بې حساب پراته دي. ځکه خو لاره رانه ورکه ورونو، ګړزونه لوړ نن پر کتاب پراته دي. بس دالته یو بوټ رالی تو تکو او خاص مې پر دې تندي ولګېد.
بوټ؟ دا بوټ مې د چا و؟
د هغې نر چې د سړي و کنه.
نو ته خو نه ځای ګورې نه سړی ګورې، بس شاعري د شروع یې کې.
نه نه په دې نه یې مشتلی چې ما شعر جوړ کړی و. خوای په دې به دوله وای دا ښځه د کاره را باسي په سر یې را خېجوې. وای ستاسې د خانه خراب مخامخ له چنګوشې نه شاپېرۍ جوړ کړي. وای ظالمانو خې شلومبې مو لیدلې نه وي، شاعري په شرابو لیکې. هلو ها کوم ځای سوټ رکان دي څه رکشې مشتې ادرلم داغلم
چرته روان شوې؟
یار یو سوټ رکان دغه دي سو رکشې دي زم چې دیاړي ولګو.
د چی شي دیاړي؟
د ټرکانو رکشو شاته تا شعرونه نه دي ویلي. های های وای د دې ډرایور مې عجبه زندگی ده، یا یخونه دي او یا بیا ګرمي ده. او بیا ما یو ځای فرمایلی دي چې غریبي ده گزاره کوه، پیسې خو نشته، جټکی کدي په کار دي اشاره کوه. او بیا یو بل ځای مې هم فرمایلی دي د بې وفا یاري د مزدا سوال.
اوهو دا او شاعری دا لږ شرم وکړه لګایا وکا.
اے زمالالی اے زمالالی وای شرم کوت بیخی خود. دا نس کافر روټی غواړي، روټی بیا ډیری پیسې غواړي، او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم. کنی ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي، د دې به چپله کوي او زما به سټه کوي. لاړم د خدای په امان.
نوکرانو او دوه نمبر شیر زده اوریدونکو اوس سیده زو سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ته چرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمون د ټول جانان حاکم بخمل جان ناسته او ستاسو د ستونزو حل درخوي. تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم، حکیم بخمل.
Thank you.
اکیم صاحب اکیم صاحب سڑے میں ڈیر کنجوس دی ومنے میں بازار تبیائی نہ چکرا کبھی او نہ شاپنگ
آگا موسوس راغلی ہو دغه شکایت کاو وایز جماداریم خزمی چمونه د ټیکادار د خزی کی ناست په کوارټر کی دا چمونه د ایټکوارټر کوي پاخه شلغمی او دا خوبونه د مرغ مسلم کوي اون تو سی دس مې جماعت کیته جاما
اکیم صاحب اکیم صاحب په بس کې را روانو مګن کپانو جیب راڅ یوړی یو لک روپۍ راڅ یوړی
دروغ مو ہے دروغ جانا اگر گنٹ کا پم اوسوس را گلیو دغه شکایت کولو وای داخل کو تل گوے چې پجیب کی اوس زار خوګ دی دروغ جانا لجی بدی د درو سی ڈی فلمانو د ایرونو فوټوګان د ینی می روپۍ او د نسوارو خالی پړی وته لید او ته وای چې میا کان نه 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 نه
یاره دا کو پټره د حال خبر دی ولا
بچی زما نوم اکیم بخمل دی تندی ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنگ د لکپتین دی دال خور چته پردا
اکیم صاحب حاکم صاحب وم د سړی می اول چونی وی ما بغر سره بدلی پر چوڑا ولی را واڑ وا چونی را وڑی می دی دنده را واڑ وا چونی را وڑی می دی دنده اوس ک کری سپرا سو یو رشتہ هم نست باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترینو جوړ کړو چې خزه جنگی روی سړی به گنجوی روان به پر تړوی پسټ کې به بستروی د سپلو یو پاډ به تړلې بل به لوی پسوچونو کې به روان دی لډی لوی او پام کوا چې خزه بچتی و او کلمندوی نو خاوند به ولی گنجوی او پام کوا او د گنجا خزی پام کوا
دا مشال ریڈیو دا
دل دردا ٹپی وایما خلق دا موای چیز خوشال یما دزل پسر میں نویش تے سر پسر گبدے کلو وینا سمیش کو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم وغورما دیا کی دنا لوے اخترا تیرا تو انتظار کو مایا نا دکڑ مار سرخا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غما ہما دل بازار دیوران کو پا دیوران شبی بازار بیارا شمیانا دبا دیار گلی تا زموائی دخوشا لین خوب لی موتا نرازی نا کا بلتا روانی گم تینا زار سمجھا بہو کھوتی دنو بیزمانا تجھ پسرو شنڈو دنگے دے لکھو بہو بیزمانا تجھ پسرو شنڈو دنگے دے لکھو بہو زما جانا زما کیوا چد قدم خاورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی مندی او پس سرب غنڈے چلوم تا بسا سلما خلق پوی خجانان زوری وائی زبد نصیبا و یار پو خوب کن وی نما خلق اخترتا خوشالی مسافر لغم اوخ کے تو یو کبھی یار جل تم گران دیوا چشنا نوی وطن سبے وطن خلک دیار لغما پائم اور لکچ بوٹے پو بولو شویلی نا یپ دے لو یا دنیا کے نو بغیر لارا جن آواز دے رب مایا سما آواز پورے کے اور چت پلانے پر